السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې. زه صفی الله ستانکزای د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست وایم. نن دوشنبه ده، د لیندې 28 د دسمبر 19. پیل په خبرونو وکړو. لومړی ورزو د فوټبال نړیوال جام ته. ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په پای لوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو کې 4-2 ماتې ورکړه، او په دې سره یې د دریم ځل لپاره د نړیوالو سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړ. ارجنټاین مخکې په 1988 او 1988 کلونو کې دا جام ګټلی و. بیګانۍ فاینل لوبه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 بجو د قطر په لوسیل لوبغالي کې پیل شو. د لوبې د 28 دقیقې تیرې شوې وې چې د فرانسې لوبغاړو خطا ترسره کړه چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډل مشر لیونل میسي د پینالټي شوټ ترسره کړ او په ګول یې بدل کړ. ملګرو او میسي په ډېر دقت سره لوبه پر مخ بیوله او د پرله پسې شوټونو هڅه یې کوله چې په پایله کې د لوبې په 26 دقیقه کې د انخیل دیماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم ترسره کړ. فرانسې د لوبې تر 28 دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع ترلاسه نه کړه، خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا ترسره کړه چې د پینالټي باعث شوه، او د فرانسې ستوري لوبغاړي امباپه د پینالټي دغه موقع په ګول بدله کړه. بلاخره لوبه مساوي ترسره شوه په ټاکلو وختونو کې، خو په اضافي وختونو کې بیا هم دوه ګوله ترسره شول او د پینالټي شوټونو ته ورغلل.
Y sí, la verdad que sí, que ya está, ya no podemos pedir más nada, la verdad. Ahora
Lionel Messi de Jam Tergatulu Rusta Uel che muk kar bash padkar. Tardi mo ziyat na gukhtal, la khuda ya dir shukur kom che ma te har sara kral da de jam au da de pai li la para che ma hila darlo da. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې دغه څلور کسیز هیات به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو، د پاکستان پر شارج دفیر د حملې، او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغۍ له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بله اونۍ یعنی را روانه دوشنبه په شرقي حوزه کې پیل شي. روان میلادي کال چې دای وروستۍ میاشت ده، په افغانستان کې د ګوزان یوه مثبته پیښه په کونړ او بله په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځان وژنې د پیښې په اړه خپګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي، پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و، پرون یکشنبه ځان وژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یک شنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی وژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني دی، لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسله ور برابر شو، چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو لدې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر وخت یا خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د ایران نوی یا پخوانی سفیر نه شامل. د راپورونو له مخې د ایران پخوانی سفیر د طالبانو په اړه تر ځینو څرګندونو وروسته چې د هغه غږونه افشا شوي وو له خپلې دندې لیرې شوی دی. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې لرو چې د ایران او طالبانو اړیکې څه ډول دي.
د امینیان ایسته کوي چې تر څو طالبان په غوسه نه شي او د ایران سره د طالبانو اړیکې لام خرابې نه شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو منظمو هڅو غوښتنه کړې. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسانې کډواله دي. د کیګدی د ګرځند ښوونځي له بنسټګرې مریم امرخیل سره مرکه لرو.
کیګدی ګرځند ښوونځي تر دا مهاله 1012 تنه کوچې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د فوټبال نړیوال جام بیگا د لیونل میسی په مشرۍ ارجنټاین لوبډلې وګاټه. میسی د جام تر ګټلو وروسته وویل موږ هر څه تر سره کړل او له خدایه شکر کوم چې دا جام موږ ته را په برخه
کړ.
په کندوز کې خلک د لیلامي جامو د اخیستلو لپاره بیړه کوي ځکه چې ژمی روانه او هوا سړه ده.
دلته راغلی یم ځان ته یو دانه جانپر اخلم. دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو لدې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلي د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکونکي شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نوی یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پرون په ځینو ټوچونو کې له ایراني هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې ایراني رسنۍ دې د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستیال حسین مرتضوی، ځینې نور ایراني ډیپلوماټان او د رسنیو ځینې استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسنا په حواله پورستیو کې امینیان لدې دندې لري کړای شوی او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ رادیو د ایراني څنګه رادیو فردا د خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له داندې لري کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلې دی. رادیو فردا د فارس خبری آژانس د داخلي بولټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منسوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي هکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللې دي. د دې صوتي پیغامونو لمخې ښاغلي امینیان طالبان د مغولو لښکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بل چاره نه لري بلې دي چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بلې دي چې د دغه صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وخی په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع وبلله. خو ویل د افغانستان په اړه د تهران پر پالیسي او ډاډمن دی.
موږ ته دا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې له موږ سره ښه وي، د خلکو اړیکې هم ښه وي، د تجارت، اقتصاد او مرزي مسایلو همداراز د سیمې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. مهمه نه ده چې سفیر څوک وي، مهمه دا ده چې له افغانستان سره یې د حکومت پالیسي او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي.
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې چې 7 ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلي وو، د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري. په کابل کې د ایران سفارت په یو بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسیده او هغه به د دودیز ډیپلوماتیک بهیر په توګه تر درې کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران له ځینو ډیپلوماتانو سره داسې وخت خبرې وکړې چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنی سفیر حاضر نه و. په وروستیو کې ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ، هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې په هغه کې طالبانو ته بدرد ویلي و. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمي قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ. ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاد حسن کاظمي قومي د نوي سفیر په توګه ټاکلی. زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو له شنونکي حکمت اعظمي سره د مرکی په پایل کې لاغه پښتنه کړي چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول د هغه د صوتي پیغامونو لیف شاکېدو سره څومره ارتباط لري.
زه فکر کوم په دې کې شک نسته چې د ایران د پخوانی سفیر امینیان هغه څرګندونې چې طالبانو پر وړاندې کړي وي او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول درلودی چې هغه تبدیل شي. اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې درې کاله ماموریت ترسره کوي او درې کاله ماموریت وروسته تبدیلی، ځینې سفارتونه دوه کلن خپل سفیران دوه کال لپاره راستي، ځینې درې کال لپاره، خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډېر زیات شته، بالخصوص په داسې اساس شرایطو کې. نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې دوی امینیان ایسته کړي تر څو طالبان په غوسه نه شي او یا هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لام خرابې نه شي.
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوي؟ آیا ایران چې مخکې طالبان یو تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخوانی دریز ولاړ دی؟
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی. جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر بل دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه، مزار یې ونیوي، هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول او هغه شروع ده ایران او د طالبانو د خرابو اړیکو یو بنیاد کړی شوی. وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه ورکول، د دې کومکونو تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحده ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړی و چې پاکې ملا عمر ته کم زیان نه ورسېدلی مګر د فامیل ځینې نور غړي د سی وژل سی و. هغه حمله ټرک بم ټانکر بم چې کوم هغه منابع ماتول چې د ایران کړو، دا غن وروسته کله چې مسله دې ته ورسېدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله نو ایران دا غي همکاري وکړل. واضح لته دا و چې ایران او طالبان ډېر خراب اړیکې سره درلودل، حتی په یو سات په یو وخت دا چانس و چې دې سره جنگ ته لاړ شي. نو ایران د امریکا حمله یو نو فرصت وګڼل چې طالبان لمنځه یوسي او طالبان د افغانستان ورکسي چې کوم د ایران د پاره ګټه و. وروسته چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي، ایران افغان طالبان په یو نیس په یو شکل د همکار ویني چې تر څو امریکا ته دغه ورسي تاوان ورسي. دا بیک ګراوند پر دې مهم دی چې چونچې راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري. زه فکر کوم د طالبانو په شل کلنې جګړه کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله، مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و. یو دا مشخص طالبان تلل، یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل، مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلود هغه ته تلل. دوم مسله دا و چې ایران تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته خپل خاوره کې ځای ورنکړي، فقط مالی کومکونه سره وکړي. هغه مالی کومکونه باید یوازې د د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده سي کم چې د ایران او د طالبان مشترک دشمن په لاندې کې د ایران او طالبانو اړیکی د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغیر موندلې دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکی د سر ارزولې دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزولې دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې په خوا طالبان ته ضرورت درلودی وغومره نه لري چون چې مشترک دښمنې چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نشته.
د نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمي چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د سازمان ویلي سره له دې چې د کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی خو بیا هم اکثره په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نن لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت او راتلونکی نه لري. د ډسمبر 13 چې د کډوالو د ورځې په نوم نومول شوې سږ کال داسې مال راځي چې ګڼ افغانان اوس هم په قانوني او غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې
هغه کوم سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په امدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صفای هغه افغان دی چې څلور کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پرې خوت. نو موري وسلې او شمیر نور افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړې او د مرستيال دی. رومل صفای او ملګری د دې ټولنې لاري له هغه افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي او غواړي پناه واخلي. نو موړی وای افغانان بهرنوی هیوادونو ته پتاک او هلت په پناه اخیستلو کې لړی رستوند سره مخ دی.
د اروپا لار ډیره مرګونی لار ده. نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل د دې بایس کرځي یعنی دا په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پری دی. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي زیاتره وخت دوسیه نه قبليږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره د لړۍ نور هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالملک ستنیزی وایي دا چې ډیر افغانان هڅه کوي نور وطنونو ته کډوال شي نو موړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار لوست ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم دی وی طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته غو د سلګونو کال مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو د افغانستان هغه نورې طبقې بغیر لایوي حاکمې طبقې نه خپل راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره خپل خلکو سره متحد وي حقوق د خدمت جذبه ولري نو هغه په افغانستان کې دا چې لنهلی سره مخ کیږي بهتره دا غنی سیمه دوی تور پریک دی او په یو دیس سیمه ته پناوي چلته د دوی د طبيعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
مو مختلف په دیاله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان زمګاډي کې ته ځوابونه وایي.
د کیک دی په نوم د ګرځنده ښوونځیو بنسټ تر اوسه په افغانستان کې د کوچیانو تر زرو زیاتو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. د دې ابتکار مسؤوله مریم امرخیل وایي زده کړو ته د کوچیو ماشومانو لیوالتیا زیاته شوې او دوی هم هڅه کوي چې ورته د معیاري تعلیم زمینه برابره کړي. زموږ همکار صالح محمد صالح له آغلی امرخیل سره مرکه کړې.
کیک دې ګرځنده ښوونځي تر دا مهاله 1012 تنه کوچه ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده او دغه ګرځنده ښوونځي په افغانستان کې لمړنۍ ګرځنده ښوونځي د سلی کوچانو لپاره جوړ شوی دی. موږ د کوچانو له تاک سره یا له کوچ کېدلو سره سم مکتبونه هم هماغه سیمو ته سدوي کوم سیمو کې مشتي انتقالوو او هلته هم د زده کړو بهیر په نورمال شکل باندې پر مخ باندې سي.
د افغانستان په نور برخو کې د زده کړو لپاره د دغه سي زمینی برابرول څه امکانات ستاسو په نظر غواړي؟
زموږ په هیواد کې ښوونیز بهیر له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ده او باید سي په دې کې موږ ټول برخه واخلو. موږ سي کوم مکتبونه دي د دې لپاره خو داسې کوچان لپاره دي او په ګرځنده ډول دي نو ودانۍ نسو ورته جوړوي او بل موږ دومره امکانات هم نه لرو. خو موږ د خپل زده کوونکو لپاره یوازې خیمه ماشومان لپاره کومه قرطاسیا سدودی لپاره ضرورت ته د تل څنګه د مکتب کتابونه د درسي نور درسي مواد سدوی ورته ضرورت لري. د ښوونکو معاشات دي، اداري سټاف معاشات دي، نو امکانات ته ډیره زیاته اړتیا لري او دا باید په دوامداره توګه باندې پرمخ بوتلل سي چې موږ په ډیرو کم امکاناتو باندې مکتبونه پرمخ بیایو خو په ډیر ښه کیفیت سره یې پرمخ بیایو. اره اونۍ او هر میاشت ښوونکو ته پلان ورکول کیږي چې خپل درسي بهیر په خورا ښه توګه سره په شفاف ډول سره په منظم ډول سره پرمخ بوزي. زده کوونکو سره باید له کومې شیوې نه کار واخلي تر څو زده کوونکي هم درسي بهیر ورته ستونمن نسي او دوی زړه توري نه کی. خو بیا هم د کوچانو ماشومان خورا ډیره لیوالتیا له زده کړو سره لري او د مکتب سره او بهیر ډیر ښه روان ده.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم اسدالله لودین ته واک شو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
له بریتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې د سالنګ تونل د ننه د ټانکر چاودیدو او له کابله یې اوښتې مرګ ژوبل باندې تمرکز کړی دی. ګارډین لیکلي د کابل ښار په 130 کیلومتره کې پروت سالنګ تونل کې د تیلو ټانکر چاودیدو د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. ورځپاڼې د یک شنبې په ماښام د ځایي چارواکو په حواله لیکلي و چې یو شمېر کسان لا هم په تونل کې باندې او امکان شته چې د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. ګارډین د پروان ولایت د روغتیايي چارواکو په حواله ویلي یو شمېر جسدونه دومره سوځېدلي چې د پیژندنې نه دي. سالنګ تونل په 1908 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی چې د افغانستان د جنوبي او شمالي سیمو د نخلیدو اصلي لار ده. تر اوسه دغه ټانکر د چاودلو دلیل روښانه نه دی او چارواکو هم د پیښې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. بزنس سټانډرد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې په تعزیري سزاګانو له هغې ډلې درو وهلو باندې د ملګرو ملتونو اندېښنې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي لکله چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده خپلو قاضیانو ته وویل چې قصاص عملي کړي، عام محضر کې دغه ډول سزاګانو پیښې زیاتې شوې دي. مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جمعې ورځې اعلامې ته اشاره شوې چې له طالبانو یې غوښتي سملاسي دي دا ډول سزاګانې بندې کړي. طالبانو د تعزیري سزاګانو د عملي کولو ننګه کړې او د اسلامي شریعت د تطبیق هڅه یې بللې. خو ځینې دینی پوهانو هم نیوکه کړې چې له اسلامي پلوه د دغو سزاګانو عملي کولو ته اوس شرطونه نه دي برابر. د دغو دینی علماو یو استدلال دا دی چې طالبان دا مهال حاکمیت لري خو دغه حاکمیت یې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. دوی وایي د تعزیري سزاګانو حقوقي شرط دا دی چې عملي کوونکی حکومت باید مشروعیت ولري.
ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر یو سلو شل دقیقو پورې هم درې درې مساوي مخته لاړه. بلاخره ارجنټاین په پینالټي شوټونو کې څلور دوه فرانسې ته ماته ورکړه او په دې سره شپږ دېرش کاله وروسته د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. نور جزئیات د بختیار ساحل په ریپورت کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام په پیلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو سره څلور دوه ماتې ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالی تیر شپه د کابل پر وخت ماخام 9 بجې د قطر په لوسی لوبغالی کې پیل شو او د لوبې 30 دقیقې تیر شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا تر سره کړ چې د پینالټي سبب شو. د ارجنټاین لوبډل مشر لیونل میسی د پینالټي شوټ تر سره کړ او په ګول بدل کړ. میسی او ملګری په ډیر دقت سره لوبه پر مخ بیول او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په 48 دقیقه کې د انجل دی ماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم تر سره کړ. فرانسې د لوبې تر 88 دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع ترلاسه نه کړه، خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا تر سره کړ چې دا هم د پینالټي باعث شو او د فرانس ستوري لوبغاړی امباپي د پینالټي دغه موقع په ګول بدل کړ. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په 28 دقیقه کې تر یو غوره پاس وروسته ګیلیان امباپي دویم ګول هم واهه او لوبې 2-2 برابر کړه. سیالي تر 90 دقیقو پورې په برابر توګه پر مخ روانه وه، خو د لوبې اضافي 30 دقیقې خورا پزرو پورې وې. 1:08 دقیقې تیرې شوې وې چې میسی د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ، خو دې خوخی ډیر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړی یو بل خطا تر سره کړ او د پنالټي شوټ یو بل موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبې پای ته 2 دقیقې پاتې وې او بیا هم امباپي پنالټي شوټ په ګول بدل کړ. د لوبې نور وخت پای ته ورسید او د پنالټي شوټونو مرحله پیل شو. امباپي او میسی خپل شوټونه ګول کړل، خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوټ دفاع وکړ او بل شوټ د فرانسې لوري خطا تر سره شو. بل اخره ارجنټاین 4 او فرانسې 2 ګولونه وهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ویل کیږي چې خای لیونل میسی تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بل اخره وکړه شول چې په 5 نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي. پوره شپږ درش کال وړاندې په 1986 ته زیږدیز کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوټبال د نړیوال جام دویم اتل ولی ګټلې و او تر هغې وړاندې په 1980 کال لومړی نړیوال جام ګټلې و. د پلوبي په دې شاندار سیالۍ کې لیونل میسی 3 او امباپي بیا 4 ګولونه ووهل او په دې سره امباپي د 8 ګولونو په وهلو سره د دې سیالۍ مخکخ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندس ته ورکړل شو. د غراز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرناندس وګټله او د ټول تورنمنت غوره لوبغاړی بیا د فوټبال افسانوي ستوري لیونل میسی وټاکل شو. د پیلوبي په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د تلولې جام ورکولو ترڅنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول.
ور به شو کندوز ته هلته د ژمي پر رسیدو سره په کندوز او تخار کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د لیلامي توکو بازار ښه تود دی. د لیلامي لباسونو یو شمیر پیرونکي وایي بیروزګاري، فقر، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې زیات شمیر خلک د سپما په خاطر د ژمي لپاره لیلامي لباسونه اخلي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره په هیواد کې د بیروزګاری، بیوزلۍ او د اقتصادي ستونزو لمن خورا پراخه شوې او له امله زیات شمیر خلک د ژمي لپاره ګرم لباسونه له لیلاموی څخه پیری. د محمد نبی احمدزی په نوم د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په لیلاموی مارکیټ کې ګرم لباسونه ګوري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل په خوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او اقتصادي وضعیت ښه و، خو د نظام بدلون سره وزګار شوی او ساشکل د خپل اولادونو ته د نوو جامو د اخیستلو وس نه لري.
دلته راغلی ما چې دلته یو څو دانې لیلامي واخلو د زمي لپاره، د ونانو لپاره ډېر قیمتي ده، بیکاري ده، کار مار شهید شي هم نشته. ده دغه لپاره راغلی چې دغه ونانو ته ځان ته کالي مالي او دغه کشونه مشونه واخلو. د کار په غم کې استو څو کار مار پیدا شي، دغه کار ځوانانو ته برابر شي، هیڅ مشکل هم نشته.
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ د سید امیر شاه شینواري په نوم یو اوسیدونکی چې په لیلامي توکو کې د ځان لپاره کورته لټوي، آزادۍ روډې ته وویل
بدل تر اغله ځان ته یو دانه جان پر اخله مادل ته خدي ارزان دي او واغه مغازه کې قیمته دي او خو په مناسبه باید دا تخصل کیږي او مام ځان ته دغه ته ودان جان پر وخت دا چې د دلته پارزان به پیدا کیږي او په مغازه کې په هغه شان قیمت دی او مونږ ته هم دغه ځای مناسبه ده او د درزان پیدا کیږي خلکو لپاره.
د تخار دی بنګي ولسوالۍ یو وسیدونکی احمد شاه چې د تالقان ښار د للامي مارکیټ کې د خپلو کوچنیانو لپاره ګرم لباسونو پسې ګرځي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله للامي لباسونه پیري.
اختیار ضعیف ده، تاوله ده، له ضعیفه ده، پیسې نشته دي.